دوشنبه د جدي 15مه د جنوري 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د خادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، تاسو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولي ځواکونه د سرې پل په لور روان شوي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمیر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو غږېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پڼه وایي چې محب د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې نه دی ویل شوی چې اجیت دوال څه وخت کابل ته سفر کوي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا دغه ولایت ته نه دي استولي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي یو شمیر پولیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رسېدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته د میلیونونو افغانیو مالي تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکېټ د برېښنا په لاندنیو برخو کې د شارټۍ له امله لګېدلی و.
د اور لګېدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی و.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلی. د یو شمیر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 5 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمیر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټوري وبللې خو څرګند یې کړه چې د حکومت د یو شمیر ادارو تړل کمیاشت او کلون هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې دی چلول نه کوي. هنت پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 1 دېرشمه نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره د روسیې پلازمېنې ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شاید د فبروري تر 28 په توقيف کې پات شي. د روسي په ماګنيټو ګورسک شار کې د ویودانې د نړیدو له عمله د مړیو د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې شار کې د نوي کال په شپه یوه لس پولیسه ودانۍ ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. په پیښه کې ډېر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړېدلې ودانۍ کې نږدې 1000 تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړېدلې وه، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد موندل شوي او شایي تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنیټوګورسک ښار ډیرو خلکو برخه واخیسته. د ماګنیټوګورسک ښاروال پر خلکو ژغ کړی چې د ځانګړو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. خبرونه په دوام.
Üçlü İstanbul zirvesini de inşallah.
د ترکیې ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مو په دې خبرونه کې له دې خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مسئلې غور کوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله چیرل شوې. د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو ډاکټر سره شخېدلې.
ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغي درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم بي خطر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې پاړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیې ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکې غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زیپان خرکی د پرونی خبری غونډې نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
Üçlü İstanbul zirvesini de inşallah
موږ به په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر 1 وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي پاکستان مخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیره زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دي ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو له لورې هم څوک وربلل شوي که نه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کېږي. وسلوالو طالبانو مکررن د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیه ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا ویلي شایي له افغانستانه خپل 1000 پوځیان وباسي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته په یوه مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پورا پور کې.
آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د پوښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یوه پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څور لسره سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو ریپورت ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې ریپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورټونه تایید نه کړل. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څه هم نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا شپږ زره میله لرې هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوې، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغیز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهرا په دې اړه د ریپورټونو له خپرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو له امله د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. سیمې ته ورځو. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش، د سالنګ لویه لار یوازې د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده او کنه د ټولو موټرو پر مخ؟
السلام علیکم جناب شبر صاحب، تاسو او ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته در رنګ چې تاسو وویل د سالنګ سره لارې صرف هغه د باروړونکو موټرونو ته تړل شوی دی، ځکه چې برفباری ډیر زیات وو، تر یو متر هغه شوی دی برف په جنوبي سالنګ کې واورېدلې ده. په همدې خاطر لار ډیر تنګ شوی ده. په دې خاطر صرف هغه موټرونه چې باروړون کې دي هغوی ته منع شوی ده چې سالنګ ته تردد ونه کړي. نور مسافرین هیڅ ستونزه نه لري او وضعیت ډېر ښه دی، صرف هغه برفباری ډېر سنګینه ده.
بله هنر صاحب، تاسو ویل په جنوبي سالنګ کې یو متر واوره ورېدلې ده، په شمالي سالنګ کې داسې ویل کېږي چې طوفان شته، څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
دقیقا هغه وخت چې برف واوره ډېر ورېږي، برف واوره ډېر وي، بیا طوفان هم ورسره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده، قطعا واوره نشته، ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونه هم دی. خو مگر تر اوسه د دې لپاره چې لار تر شوې ده مسولین چارواکو سن هغه وایي هیڅ سوز نشته، هیڅ مشکل پکې نشته، قواره صرف ډیر دی.
تر کله پورې واوره ورېده؟
تر نن سبا، تر سبایي په وخت کې د واوره.
بله احمد حنایش، مننه و موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوی دا او کوچنی موټر کولی شي چې په دې لار باندې د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمه او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. و بجې او 15 دقیقې دي، تقریبا 14 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د امریکا دوه معتبرو رسپانو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه او پر دې هواد د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په اړه د ولسمشر ټرمپ د ورستیو سرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړې. واشنگتن پوسټ رسپانې په دې اړه په یو لیکنه کې ویلي، افغان چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې نوموړي د پخواني شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایلی او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بللې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې په غونډه کې وویل دا چې شوروي په افغانستان کې وویل علت دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ټرمپ وینا شوروي حق درلود چې هلته وي، خو ستونزه دا وه چې جګړه ډیره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د جمهوري غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو رپورټونو او د سولې داسې خبرو چې خپله دوی پکې ښکیل نه دي ستړي کړي، د ټرمپ وروستیو څرګندونو نور هم خیخ کړي دي. ورسپانې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې ته اشاره کړې چې پکې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاڅون بلل او یادونه یې کړې چې پر افغانستان د شوروي یرغل هغه مهال د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی وو. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د یو استازي صالح محمد صالح لخلې ویلي، د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته ځکه عجیب دي چې دې هیواد د شوروي د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدې ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي په کلیکلي ان روسي هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي یرغل توجیه کړي. بل امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یوه لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی، افغان چارواکو د ټرمپ له هغه ادعا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني هغه څرګندونې هم راخیستي چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړې. ښاغلي رباني پر خپل ټویټر لیکلي، د شوروي یرغل د افغانستان لمزکنی بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیرو. د خغلی ربانی په وینا د دې بل تشریح د تاریخي واقعیت لپاره غورځول دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګری شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې تر ونې مو بجو دوام کوي د ژوند رنگونه پروګرام درو. او البته ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم د روانې خبرونې په ورسوي کې لولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. بریتانیا روسیې ته خبرداری ورکړی چې په ډیپلوماسي کې دی چلول نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت دا خبری پروسیه که د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندری ځواکونو د پخوانی غړي پاول ویلاند د نیول کېدو په اړه کړې دي. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د دسمبر په 21 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې له وګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه وویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخته اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوي وو چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښه شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډېر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیه مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوي، او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درز پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یو توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلی او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږېدلی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې له نیوز ماکس سره په مرکه کې وویل د امریکا خلکو ته دومره معلومه وي چې موږ پر دې مسله ډېر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کیږي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلند د آیرلند د تابعیت اسناد لري. هغوی له مسکو غوښتنه وکړه چې په قونسولي چارو کې له پاول ویلند سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر ژبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړې، خو ویلی دی چې پاول ویلن شاید د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمي ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 23 نیټه له خپلوانو سره غږېدلی دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یو اونۍ مخکې د مارینا بوتینا په نوم ویښځي چې په امریکا کې یې محاکمه روانه وه ومنله چې د کرملن لپاره یې جاسوسي کوله، خو کرملن د هغې خبرې رد کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني صفدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د فیسبوک اعلان او په فیسبوک د ازادي استودیو خبرونه چې په تلویزیون په شکل باندې خبرو ویډیو دی تاسو کتلی شئ. د لاندو خبرونو وخت را رسیدلی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اخیزمن بحث کړی دی. ښاغلی محب پرون د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشي د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو خبرې وکړې. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا دغه ولایت نه دي ورسېدلي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ځواکونو د سرپل په لور حرکت کړی دی، خو تر اوسه پورې سرپل ته نه دي رسېدلي تر څو د طالبانو د تهدیداتو مخه ونیسي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله پرون دکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا 2 ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې د چلول نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکایي روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روسیې په مګنیټو ګورسک شار کې د وی ودانی د نړیدول عمل د مړو شوی کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شو. دغه ودانی د نوې کال د مراسم په دورشل کې ونړیده چې لا هم شک دی چې دا ودانی څنګه نړیدلې ده. چارواکي وایي چې د ګاز چاودنه واخو د تروریستي پیښو شک هم کیږي. په دې پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
زمانم ډاکټر متولی یونسی.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې فکر دي چې کوم څوک ډاکټر ووسی ځکه هغه په ټولو مسایلو باندې پوهیږي چې مثلا څه باید وخوري، څه باید واغوندي تر څو ناروغه نسي. په تېرې ووسي هوا سړه ده، تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا ډاکټران ناروغه کیږي که نه؟
ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د وایروس چې ده یا میکروب ډاکټر او غیر ډاکټر نه پېژني. یعنې ناروغي هر چا ته پېښېږي، خو توپیر په دې کې ده چې ډاکټر کولای شي چې د ځان د مقاومت د لوړولو لپاره هلې ځلې وکړي. ډاکټر کولای شي چې د دغه ناروغۍ نه د نورو د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ډاکټر کولای شي چې د خپلې ناروغۍ درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم بې خطره. یعنی که څوک ډاکټر نه وي او په یوې ناروغۍ اخته شي، هغه کوشش کوي چې درمل ترلاسه کړي. ډېری ناروغۍ داسې دي هغه له منځه نه وړي، بلکې د بدن مقاومت نور هم کړکیچنوي او خرابوي، بلاخره ناروغۍ دوام پیدا کوي.
بل ډاکټرانو خود دلته یو ګټه وکړه چې هر وخت درمل نه خوري نو پیسې به نه مصرفيږي. کله چې یو ناروغ راځي کتنځي ته یا میتاسي ماینه خانې ته، که تاسو پوهیږئ چې دا ساري ناروغي لري کنه، بیا د ماینې په وخت کې څه کوي؟ آیا په دې فکر کې چې دا ناروغي ماته انتقال نشي؟ ماینه خو بل سره نه تیروي.
بالکل، پس لسره نه تیرو، کوشش کوو چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکو د هغه د خلې او د پوز نه چې اواره وځي هغه مستقیما زموږ لوري ته نه وي. واټن یا فاصله چې اړینه ده هغه مراته وو. غفلت نه کوو چې مثلا د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې د ناروغ ناسم تشخیص وکړو.
یو ډاکټر ته څه کول پکار دي؟ تاسو په